په پېښور کې سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د بریدونو یو شمېر لاملونه په ګوته کړي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان یو شمېر کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د ویني تپوس چانه دې کړي سو سپوره نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه فایاري درس کړ شوی دي او نه مجرمان نه ولې شوی دي او نه سزا ور کړی شوی دي خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او زکه مونږ احتجاج کړو. مونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلی ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد کیسر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټې جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ ځینو کسانو ته یې پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دی. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رای اچونې له لارې سوې ده. د نوې پریکړې له مخې د رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقهییزو وژنو کې مشکوک کسان ولسی. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده. خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورای عدالت وژنې کوي او د اپوزیشن فعالان په نښه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټکسونو پریکړه بیرته واخلي. د یادې کمیټې مشر سلیم مندی والا ویلي چې حکومت د مارشالا غونډې د پارلمان بی سلا مشورې په خپل سر پریکړه کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی دا نوي ټکسونه په روان مالی کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوي ټکسونو پر ضد احتجاجونه هم شوي وو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید د لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړلو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یوه غړي پژوا خبري اجانس ته د خبرو پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد کړي چې د دې حمله په اړه وار لمخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 تنه ټپیان سوي. د دې برید په اړه د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون څېړنې لا نه دي بشپړه سوي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړي. د ترګري او مالي چارو په اړه استخباراتي چارواکي ایدم جی زوبن ویلي چې دا قرارداد به له ترګري سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د امریکایي چارواکي ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د په نښه کولو لپاره وړاندې سوی و. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې قرارداد په اړه بحث کوي. انکره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنه کړي. دا الوتکه تیر میاشت ترکی هوایی ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلګیچ دا څرګندونې تیره ورځ له هغه وروسته کړې دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی دا الوتکه د نومبر پر 24 نیټه هغه مهال ویشتې وه چې د لنډ وخت په مخه د چارواکو په وینا له شامه د ترکی فضا ته داخله سوې وه او څو ځله یې خبرداری ورکړی و. د دې پیښې له امله د الوتکې له دوو پایلوټانو څخه یو وژل سوی و. روس ټینګار کوي چې د الوتکه د ترکی فضا ته نه وه داخله سوې. تر دې پیښې وروسته ماسکو پر ترکی یو لړ بندیزونه هم لګولي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین لمانځلو د وژل شو ماشومانو کورنۍ او له دوی وغوښتل چې دغه پېښې عاملین دې ونیسي او سزاګانې دې ورته ورکړي.
نه فیاری درج کړی شوی دی، نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړی شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه.
هم د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو په یاد کې یو غونډه عوامي نیشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې جوړه کړې وه. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي له حکومت غواړي چې د یونیورسل فنډ په نامه د پیسو له صندوق څخه په فاټا کې هم پرمختیايي کارونو لپاره پیسې بیلې کړي.
86 بلین روپۍ پرتی دي. حکومت ته موږ خبر ورکړو فاټا لپاره خپل حق وغوښتو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانا موضوع پرون د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لومړني تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړ شوی وي غونډه ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وجل شو ماشومانو کورنۍ احتجاج وکړ او دغه برید د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان بیا دغه غونډه ته وویل چې د صوبې حکومت به د آرمی پبلک سکول پیښې د اغیزمنو شو کورنۍ ټولې ممکنه مرستې وکړي. حکومت هم دا اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شوادا پورم مشر فضل خان ایډوکیټ د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او پزل خان روکیټ مشال ریډیو ته ویل
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دې کړي څو څو پرنه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه فیاری درش کړ شوی جی او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ور کړی شوی دي خلکو ته دا زمونږ بنیادی مطالبه او زکه مونږ د احتجاج کړو سار چکم تقریبا اگې ته اپروچ زمونږ نه وو زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چکم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندی لګولې ده چې مونږ اگې ته نشورات دی ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یادی ټولنې د مشر د تقریر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترهګرۍ مقابله کوي
ہمیں اس ملک سے دہشت گردی کا
مملہ پگڑا د ترغری مقابلہ پکار دا چسوک معشومان پدا سی ڈول او پ بے دردی او بے حسی سرا وجلی شی نمملہ خو اول نور ہرسا پر خودل پکار دی او د ترغرو پ ختمولو بوخ کیدل پکار دی او زمون نشی ستاسی لپارا س کیدل شی نممبے کو
جو بھی ہم کر سکیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے
د آرمی پبلک سکول د پیخی د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یوه پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شهدا پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو امین اشتلګون پرون د پیښور په بچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین ولمانځلو. په دغه مناسبت جوړه غونډه ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو د ترهګرۍ ضد پر حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې. دوی وویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي. له پیښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا شروع په مازیګر دا پیښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې رابلل شوی دستورې ته دا وینا په مهال د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی ستر سیکرتر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پیښې عدالتي کچا باندې پلټنې وکړي بلکې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د تلین په موقع دا قرآن خانه او اجتماعي دعا نه پس می افتیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پوره امن نه وی راغلی ترهګر به هم دغه شان د پښتنو بچي وژني او د دوی سکولونه به ړنګوي.
دا پالیسی سر کنگا رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر کنگا رسولی چه که پارا ستا باندی پریشن نکاتو بانی امن نکی گی نو عویز دی موار دی نو زمون گستاس مشکل وقده پدیر شکل که حل کئی چه در که مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات بالا کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبن شی و پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبن شی مونگا پا که خواه خراب نکو مونگا خپل خواری اور مرکور بارو.
دا عوامی نیشنل پارټۍ صوبایي ستر سیکرتر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د بده مرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارموله یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځینې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کاروایی نه کوي.
مونږ د البدر په نوم باندې مونږ د حزب المجاهدین په نوم باندې چې دوی دا خبره کوي چې مونږ د دهشتګردانو بې اختیاري کوو بیا نن مونږ دا تپوس کوو چې تاسو دا خبره هم کوئ چې مونږ باید د سهولتکارو خلاف یو بیا دا کام نن سوال کوي چې دا جنازې د کوم ځای نه روانې.
دغه شان د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی نائب صدر او د کامی اسمبلی پخوانی غړی میرمن بشرا گوهر وویل آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي ماشومانو مور پلار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی بچي چا او پس ګنا وژل شو. هغه زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومانو نه بلکې د سیکیورټي فورسز او حکومت ذمہواری ده.
او هغه پکې فیل شوي دي څنګه څنګه نن تاسو را واړه واړه ګلونو په شان ته بشو دا موږ اوچت کړی دي.
دا یادونه دا چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري ترسره شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پیښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي. د ښوونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګوډو له ده راتاو شول. دی وایي یو په یو د ده ګڼ شاګردان د ده مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید په اړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورٹ کی غونډی کړی دی.
شپاڑس کلن اظہر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا ندی بریالي شوی چې د هغه د پښې هډوکې جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پلک دی هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یاد کی.
زما د ټولګي یا د کلاس ملګری زخت یادېږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و. دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حملې پر وخت زده کوونکي د تورغونډ شول.
کوم وخت چې زه موږ لګېدو نو سټوډنټ ماته ټول داسې راته وو لکه څنګه چې چرګ د بچی راتو شوي وي دغه رنګ. زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حملې پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دی وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 12 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته سوسو زر یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو زما د خپلو بچو غوندې وو هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوته نو یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 9:30 پیل شو. لږ تر لږه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامې اغوستې وې د سکول ودانۍ شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوښتل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وایي وسلوال د حال لورستی اوره ورننوتل.
ورستو مله پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډه کړه. منډه کې ز دوه ګولې ولګیدل چې ولګی را لړې شو دهشتګرد لاندې را ورسېدو نو هغه بیا یې فایرنګ وکړو چې کوم ژوندي و هغوی بیا شنو هغې کې بیا په لاس ولګېد.
وسلوالو چې د ښوونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل نو وروسته د پاکستاني پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمواري ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانۍ دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هېره نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ ربط و بالکل لو خراب شوی. صرف یو دغه په زړه لګېدلی بس بیا هلته ولاړم چیغې مې والې.
د دورانۍ کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانۍ اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمواري د انتظامیه وه.
د دې د سکول انتظامیه ذمہدار ده. ایڈمنسٹریٹر د دې ذمہدار ده.
پر سکول په برید کې ژوبل شوی اظہر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربېره اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. دی غواړي د برید پر درد، کړاو او اغېز سربېره یو عادي ژوند ولري.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو لپاره قائمه کمیټه پر حکومت نیوکه کړې دي چې ولې پر ولس نوي ټیکسونه لګولې دي. یادې کمیټه ویلي چې حکومت باید تر پریکړو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي وایي چې د ټیکسونو لګولو پریکړه د اړتیاو لمخې شوې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور حال راکوي.
د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوې د سلويخ ارب روپو په نوې ټیکس تنقید کړې ده او ویلي دي چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانې قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړې ده. د خزانې قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د ایم ایف په هدایاتو د نوې ټیکسونو د لارې په ولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالي له وجې دا مسله رامخته شوې. د سنپس چې سټیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی وو. یاد دي چې تیره ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تاجرانو تحفظات به لري کړی کیږي. دا هم ویلي وو چې د ټیکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم وټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوي ټیکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او دې لړ کې هم خزانې وفاقي وزیر ویلي وو چې د نوي ټیکس ترلاسه شوي د 40 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سربې اصل لپاره استعمالیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مستقبل مسلسل کلمه ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د سینټ د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمونه چې کوم استازي دي هغوی د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې دغلته د یونیورسل فنډ په نامه د پیسو یو صندوق دی، د هغې نه دی د فاټا لپاره هم هلته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې بیلې کړي. په دغه موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د نهي پورس د پښتنو د دمې په محل سینټ کې سینټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بېخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټا کې د یونیورسل فنډ نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فاټا اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وی
دا فنډ د ګورنمنت پاکستان د جیب نه ندي، دا د عوام چې کوم موبایل استعمالي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا به لګیږي په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن په سینیټ کې وکړو فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا، خو دا پیسې تر ننه پورې نه تر دور نمک 86 بلین روپے
کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه پوښتل، نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فټه دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه یو نیم فیصد د ټیکس په ځانګړي کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبایلی سیمو دولس هم حق دی
کو فټه باندې دا خرچ کړی شي، ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې، او د موبایل ټیکنالوژي په شکل کې. څومره چې لري علاقې د غیتا کار خبره ده چې غی د مل د نورې سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي چې د عوام او غیبه دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبريال او قبایلی چارو ته ځیکر شمس مومن نو پختل چې د فټه لپاره راغلي فندونه ولې په قبایلی ولس نه خرچيږي، او په دې کې د چا کمزوري دي نو نوموړي وي.
په قبایلی سیمه کې د ترقې خاص کر د دغه فندونو د استعمال د موارد چې هغه د دوه غټو ادارې چاږي او فټه سکچر ته او بل چې د فټه ډیولپمنت اتارټي ده. خو د بدقسمتای نه دا وي خپل نظمونه چې هغه دومره کمزوري دي، هغه سره د سره هغه جوګنه وي چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. او درېم خبره دا چې د قبایلی سیمه پارلیمنتیرین سره سره د فټه چکم سکریټ دی، دا غوي نظام هم مربوطول پکار دی، او غوي تدریج جوګ کول پکار دی چې څومره فنډز په دې وخت په فټه کې د لګولو ضرورت دی، چې دغه محکمې د غوي د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فټه مشرانو سوسو وار ویل دي چې د فټه لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوی دي، خو په هغه کې 15% هم د فټه پولیس باندې نه دي خرچ شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوګی د سین صوبې اسمبلی د یو قرارداد لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یو بل کال لپاره غځولې، خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي. په صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو بیا د قرارداد رد کړی دی، او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلې پټول دي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال محمد عمران رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو، ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی. د منظور شوی قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو په تخورۍ د تاوان لپاره اغوا او فرقه ییز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي. قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیخ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي، نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشینی ولې کې دی. قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمت تورونه وي، نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولی شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپی وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي، او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منظورېدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ، او دای د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي، ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازت ورنکي. بلخوا د مخالف ډلو فنکشنل لیگ، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغوی به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوې، او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معامله اختلافات زیات شوي وو. کورنو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د دړکه هم ورکړې و. که د رینجرز په سند کې د پاتې کېدو موده و نغزولې شو، نو هغوی سره نورې لارې هم شته. کولی دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و، دا یې په صوبایي خود مختاری یو حمله ګرځولې و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایی برخه ته رسیدلی یو. ورزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ خبریال احمد الله راته د پاکستان او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی وروي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه شنګای تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلې او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللې. ورسپانه لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو میندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره یې په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډیره حده د امنیت وضع ښه شوه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ لپاره دي چې ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوج لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښیي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمې هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپل علاقې پرېښودې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د برتانوي ګارډین ورسپانې یو لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو یا وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلي شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته ورو. د برتانوي ګارډین ورسپانې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکنه وایي دا پر هغې سربیره وه چې د پاکستان له دغې کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوي چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خود لیکنه تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوي یوه وروستۍ سروي ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګڼې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی دا چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د رپورټونو له مخې دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګاز له درکا ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان دننه داعش هڅه پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستان اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تازه مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پیرس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه په څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د راتلونکو 2018 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو ډیر لس کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته لننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپل هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره شوی و. د غشځه امریکا ته د نمزادۍ پر ویزه تللې و چې خلکو ته اجازه ورکوي ل خپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووځي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ شي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ټرمپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ټرمپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رایه ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پېښ کړي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملېدا یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان په ګډون څلور دېرش اسلامي هیوادونه په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي، خو د پاکستان حکومت ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نور معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. ملیحا امیرزاده تفصیل لري.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ خلاف په څلور دېرشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملېدلو خبر له هغې وروسته ګډوډي پیدا کړه، کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو وویل خبر پرې نه دي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عهد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیې د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد همکاری کوي. د یو خبریال د هغې پوښتنې چې آیا د اسلامي هیوادونو دا نوې اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي، محمد بن سلمان وویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوي نوي پوځي اتحاد په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي وویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیه په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغه سیده پاکستان یو بل حکومتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دی که څنګه. دغه په خبره د ترهګرۍ خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي، خو لا په یقیني ډول نشي ویلي چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه وویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدای شي، د دې تر څنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدای شي، خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولې. ورځپاڼه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشرتابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې، خو په دې اړه لا واضحه معلومات نه دي څرګند چې آیا جنرال راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي ښودلې وه که څنګه. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
او سموریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروگرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه ورو
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه با د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې دا خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه د هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکې بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته میلو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم سیړنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده، خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په درې غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثارو د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسېدی نو یا دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسېدلی دي چې څوک وي نو د دې دا خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی، ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو مونږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومړي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسېدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنست تل شوی دی، خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دته د بودمت زې ویل دی، خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زې او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی، دین ورته تلې دی، کولونل دین دا بلی ورته تلې دی، داسې نور دا ودی خود په دې باندې بیا تحقیق چې کړو نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې دلته لک کار شوی او په هغه باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی، خو هغه دې سایټ ته د بود مت سایټ ویلې دی، شعر دا د بود وخت او یاد هغه خانقاه ده، ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سواد او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي، نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغه غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دې نه یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته با تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړ ما وکته نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کې دي، د هندوانو خبرې کې دي، د یو یونیورسيټي خبرې کې ده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکته نو چې تحقیق مې وکړ نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیون سانګ د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر سمسته فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې زه د لاړم او الته یو غار دی وغيرها دا ټول کیسه کوي، خو کله چې د کشمیر سمس نه دا سکیره وته یو داغي مهرون راوته او پاره کې د یو داغي یو خدایانه نه چا ته منګ بی مدی وی وایي داغي ذکر شوی دی. اقه ذکر هیون سانګ هم کړی دی چې الته لاړ شو د لل لل نو خلک راځي نو د دغه نه پس موږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی
او هغه به دا ذکر کو چې یرزه د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کړه لکه کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بګندارا کې بل ځای کې نه ملایوي
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هانز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خو ته دې سکره وای خو په هغه وخت به دې شریمنجا ویل او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوی سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګورئ نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه د یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنا مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د غزایا دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبي زل گنداری ته په اومه صده کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقیل توګه په ټوله گنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې منتمل شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلیو محمود اب غزن خو نه د په اومه صده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلیو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دغه سکې مونږ ملاویږي نو زمونږ تاریخ اسلامی تاریخ شې دی د دې سیمې دا د ومې صدې نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جنجواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سيزونه هم ملو شوې دي
ګور چې کله مونږ کدی کونه مونږ هر قسم سيز ملاویږي هغه سيزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سيزونه وي دغه د کاروبار سيزونه وي دغه آبادیان وي د سکون علاوه د سکون ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکي کنه داغي لوخي لرګي ملو شي ودی داغي مجسمه دغلت خدا داغي د خدایانو ملو شي ودی داغي دیوې ملو شي ودی داغي غشي ملو شي ودی چې پاره باندې بخکار کوو نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوی دی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا دوړ تاریخ چې دی مختلف لري مونږ د سنگاو کې وایو سنگاو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول د بدکان سره مونږ ته پتر کا زمانہ وای نو سٹون ایج او ببل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پریستی وایو بل ته پروټو استی وایو چې کل اګریکلچر شو او پریستی هغه ته وایو چې صرف کان سره به اخکار کو روزګار به کو او بیا هیستری د چې کل رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه و رسم لیکل و لستل و خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مد د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د اندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتي دار چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. کتا سو زړه تاریخ او لیکونه وګورئ، آی کی د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندستان نه راتلو، او دلته د داغی کوم مذهبي کتابونه وې داسې ورته مونږه داغی زده کړل به راتلو. ټکسلا یونیورسيټي شو د بد مت شو دا خلک به دلته راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو د پاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسيټیانې
دا کشمیر سماس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخ نخانی ملو شوی دی چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی لکه میچن ملو شوی دی چې هغه کې باغی وړک دغه کول هغه کې غشی ملو شوی دی داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملاویږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیلنې کړې دي په دې کلا وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي واز نه و. خروشتي دا یو زوړ رسم الخط دی، دا د خیل لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي برهمی وایي، کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خیته لیکل کېږي د انگریزی پشانتی. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه لمه نوم ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و. بدقسمت نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه داغه مونږ لوستلی نه شو، نو پاغه اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د معلومات پراته د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لول کیږي چې دا دغه دویم سر ته څوک نه دی رسیدلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دي. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرن کړی دي، او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوی وو. کدایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی، مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټر وایم نو دینا پته ولګی چې اردا مونږ ناپ کړی دا، نو مونږ خدای اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزه کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وایي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړ نه شتلې اې کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بنديږي د غزه کې. نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلې، خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار څنګه په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بود مت ځای او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا نه چې دا په دې باندې کړ جاپانیانو کار کوي، نو هغه دا د بود مت دغه کړي او ګرځولې و چې دا بد مت د وخت دی او داغه مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري، لکه داغه خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې، داغه ویشنو خدای دی هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري، نه چې د بت مت سره.
گران اوریدونکو دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل، او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ، نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان.
The cat sat on the mat.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.